السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې د شپږو ناتر وو بجو د خبري غړې کې ز بنور شاسته سو قربایم نه کې هلو پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکی چارواکی وای د بلوچستان په گوادر پورت کمپلیکس اتارټی وسلوال بریدی په شاتم بولې ده آی ایم ایف د پاکستانی چارواکو سره د 1.1 ارب ډالرو ورکولو پور ورکولو باندې سلا شوې ده او د ډز باندې او د حماس لخوا د يرغمل شو کسانو خوشی کولو په مخه د امریکای د بهرنو چارو وزیر انټونی بلنکن منځنی ختیځ ته رسیدلې ده د خبرونو تفصیل چارواکی وای چې وسلوالو د بلوچستان په گوادر کې د بندري چارو په ودانۍ گوادر پورت اډارټي بریټ کړی دی د بلوچستان چارواکو د نوم نقولو په شرط مشالې لريبتول چې یو شمیر وسلوالو د مارچ په شلمه د مازیګر په خواو شاسلورو بجو په ودانۍ بریټ وکړه دا وای په خبر امنیتی سرتيري د پیښې ځای ته ورسېدل او سیمه یې کلا بند کړه د پاکستان سرکاري ټلویزیون په ایکس پاڼه په خبر کې د سرچینو په حواله ویلي چې امنیتی ځواکونو د بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای وسلوالو د گوادر د بندري چارو په ودانۍ بریډ ناکامه کړي دي یاد ټلویزیون په خبر کې ویلي وسلوالو ودانۍ ته د داخلي دوه حسو کړه چې امنیتی ځواکونو په وخت په کاروایی کولو ناکامه کړه ټلویزیون زیاتوي چې امنیتی سرتیرو په نخته کې د بی ال ټول اته وسلوال وجلي بی ال په هغه ودانۍ د حمله ذمہواري منلې ده خو د مرګ روبل په اړه یې سند ویلي د بلوچستان په هرنای کې د اسکرو په یو کان کې د 14 لوجې دولس کان کیندون کې وجل شوې دي په کوټه کې د کویلې د کان کیندون کو د ساتنې لپاره د جوړې شوې سرکاري ادارې مشر عبدالغنی شاهوانی نن مشال لري ټول چې بیګا اتر روجماتي ورستا د هرنای د شارګې سیمې د زردالو په غرونو کې هغه وخت 800 فوټا لاندې د زهرجن ګیس ل عمله 14 وشو چې مزدوران د اسکرو پر ایستلو بوخت وو دی وای
خپل سامانونه دوی را باسي پېښه کې وزل سو کسانو تړاو د پښین سره دی
په پاکستان کې د کویلې د مزدورانو د اتحادیې د شمیرو لمخې په 2013 کال کې په دغه هیواد کې د سکرو په قانونو کې 200 کان کیندونکو وجل شوی وو چې زیاتره یې د بلوچستان وو د اتحادیې په خبره تیر کال د قانونو په پیښو کې خواوشا 3000 مزدوران جوړ شوی هم دي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف په یو اعلامیه کې ویلي له پاکستان سره د مارچ په شلمه یوې ابتدایي معاهدې ته رسیدلی چې لمخې به یې اسلام آباد ته د 3 ډالرو له پور څخه 1.1 ارب ډالر ورکوي دا معاهده په اسلام آباد کې د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ د مذاکراتو وروسته شوې په اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان سټیټ بینک او نگران حکومت په ورستیو میاشتو کې د آی ایم ایف په شرطونو په سختۍ سره عمل کړی دی او دغه سي نوي حکومت هم په اقتصادي توګه د پاکستان د مستحکم کولو ترڅنګ مضبوط او پایدار جوړولو لپاره تګلارو او اصلاحاتي اسو ته دوام ورکولو هوډ سرګند کړی دی پاکستان لا ایم ایف سره تیر کال په داسې وخت کې معاهده لاسلیک کړه چې دا هیواد تر ټولو زیات اقتصادي بحران سره مخامخ وو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویل چې د خپل نږدې 2000 افغان کارکونکو دراتلونکو په اړه جدي اندېښنه لري د کمیټې پرون په اعلامیه کې ویل چې زیاتره کارکونکو یې د خپل کورنۍ د آمدن ذریعہ دي خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځند سره زرګونه کورنۍ له سخت ستونزو سره مخامخ شي د له هغه ورسته چې د سویډن کمیټې په نوم نړیوال مرستندوی ادارې سوره زی مخکې خبر ورکړی وو چې په افغانستان کې خپل خدمات ځندوي د کمیټې په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې د فعالیتونو په ځندې دو سره یې ملیونونه اړمن کسان لمرستو به برخې کیږي د دې کمیټې په خبره له سلور له سيزو رئیسي د افغانستان په شپاړستو ولایتونو کې خواوشا 3 ملیونه کسانو ته د روغتیا پوهنې او روزنې مازورانو ته د خدماتو او اړمنو ته د مرستو پروګرامونه مخته وړل د سویډن کمیټې ویلي طالبان ورسته له هغه د دوی د فعالیتونو په وړاندې محدودیت رامنځته کړ چې د 2013 کال په جون میاشت کې د سویډن په سرخار سټاکهوم کې د قران پاک نسخې وزول شوی سویډن کمیټې ویلي د قران د نسخو وزول په خپکلک غندي او دا کار په اسلامي عقیده یو ښکارا بریدبولي او بل خبر دا چې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن منځنی ختیځ ته تللی دی. د امریکای او د یورپی ټولن لخوا ترهګره ګرځولې شوې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروسته دا د بلینکن منځنی ختیځ ته شپږم سفر دی. د نوموړي د سفر موخه ډزبندي او د حماس لخوا د یرغمل شوو کسانو خوشي کول دي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر ویلي چې بلینکن به په جده کې د سعودي عرب او په قاهره کې له مصري چارواکو سره وویني او د تړون په اړه د مصر او قطر په ملاتړ د جوړو شوو خبرو اترو ترڅنګ به غزې ته د نورو مرستو رسولو لپاره په خاصو خبرې کوي. انټونی بلینکن له دې وړاندې په فروری کې هم منځنی ختیځ ته سفر کړی و. حماس د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیل برید وکړ چې پکې د اسرائیل خواوشا 1200 وګړي وژل او خواوشا 2500 یې یرغمل کړل. اسرائیل له هغې وروسته په غزه کې د حماس پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې پکې تر اوسه له 1500 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه کومو د دې سات خبرونه واوریدل پروانه غړي کرا سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د بلوچستان په گوادر پورت کمپلیکس وسلوال بریډ په اړه ورسته حال درکو. د بلوچستان په هرنای کې بیګا د کویلې په یو کان کې د 14 لوجه 12 کان کې دن کې وجل شوې. د کویلې د مزدورانو د اتحادیه مشر سلطان لالا د پیښې په اړه وایي
پلاستیک یې کړی دي د بارودو کله دا منه دي کله دا ونه کوي نو یو د باکه خدا وسوې یو بیا دا کوم ځکه پلاستیک وکی په کوله کې یو هغه وکړه.
د پاکستان د حکومت لخوا په تورخم تاګ را تاګ په لړ کې افغان ډرایورانو ته د سفری اسنادو پوره کولو مهلت د مارچ په 1 پای ته رسیدي. دا ډرایوران څه وایي؟
تقریبا زرا او لارې دي، نه پاسپورت چا سره شته، ټیمونه کې ختم دي، نه ویزې را سره شته. مونږ ځان له رزق وګټو کې پاسپورت نه ویزې ځاله پیدا کړو، غریب خلک یو څو.
امریکا وایي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په ولسمشرزو انتخاباتو کې د خپل بریا لپاره خلک له جمهوریت بهیر به برخې کړل. دا او یو شمیر نور رپورټونه به هم واوري. د دې غړې په پای کې بعد روزې مبارک په مناسبت له مفتي د تراوو په اړه تفصیل واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دی رازو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل نن د بلوچستان په گوادر کې د بندري چارو په ودانې یا گوادر پورت اتارټي باندې وسلوالو بریټ کړی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه بریټ ناکام کړی دی او ټول بریټګری وجل دي. دا وخت د کوټې نظمنګه خبريال ایوب ترين منګ سره د ټلیفون په لیکه دی. ترين سیب تاسو ته خبرونه کې هر کله وایو د دې پیښې ورسته تفصیل را سره شریک کړئ.
ډېره مننه منور شاه صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل دغه پیښه نن ماپښین یا مازګر 4 بجې د پاکستان په وخت د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې هغه وخت رامنځته شو کله چې ځینې وسلوال کسان د گوادر ډیولپمنټ اتارټي یا جی ډی اے او گوادر پورت په لور په دغه ودانیو ننوتلي وو او هلته ډزې کړې وې. هلته د چارواکو په خبره چې دغه ډزې تر نیم ساعت پورې زیات وخت پور روان وي او عام خلکو دا هم ویلي دي چې د لسو شاوخوا 14 هم ژغون اوریدل سوي دي. او په دې اړه مشکله د مکران ډیویژن د کمشنر سید عمرانی سره تماس ونیوي نو هغه د دې برید نه واځي تصدیق وکړي او دا ویل چې د برید وروسته امنیتي سرتیر چې دي هغه د گوادر پورت اتارټي او گوادر ډیولپمنټ اتارټي او نور کوم سرکاري ودانی دي دا شاوخوا سیمه اوس نیولې دي او الته اوس عملیات یا اپریشن پیل کړی دی. خود دا ونه شودل چې عمله اور یا برید کوم کې کسان څو دي او څومره ته تلفات اوشت دي. بل په لوته د پاکستان چې کوم د فوج اداره د ای اس پی آر دا غیلا خلې ویل سوی دی چې په دې پیښه کې دوی تر اوسه اته وسلول کسان چې دی وژل دي خو په سرکاري توګه د دې تصدیق نه دی سوی. البته په گوادر کې چې کوم اطلاعات را روان دي نو هلته اوس هم په خلکو کې ویره خبره ده او چې کله د برید وروسته بیا بلوچ وسلوال ډله ده بلوچ لیبریشن آرمی دا غي یو شاخ دی مجید برګیډ هغه په رسنیو باندې په خپل بیان کې د دې دی برید زمواری قبل کړی ده. خدای نه دی ویلی چې دوی و حکومت یا امنیتی سرتیرو ته څومره تلفات اړولی دي. البته د حکومت لخوا اوس هلته عملیات روان دي، اپریشن روان دي. په بشپړه توګه د حکومت لخوا هم دا نه دی ویل شوي چې څومره کسان په دې پیښه کې مړه دي یا زخمیان دي. البته د ګوادر جی ډی اتارټی په لور چې کومې
تفصیل ورکې دغه سیمه کې کمی ودانۍ دي.
په دغه سیمه کې چیر چې د ابریک سوي دي د ګوادر ډیولپمنٹ اتارټی دفترونه دالته دي، او د دې سره ګوادر پورټس دي کوم چې د پاکستان او چین د اقتصادي راداري یا سی پیک لاندې هلته کار شروع دي، او دغه پورټس دي دا تیار سوي دي. د دې ترڅنګ فیش هاربر چې دي د مایانو چې کوم مارکیټ دي هغه دالته دي، او د دې سره سره د پاکستانیانو چې کوم ملازمین دالته کار کوي او د چین کم دلته ملازمین کار کوي داغو کورونه داغو ودانین هم دفترونه هم په دغه سیمه کې دي. او زیاتره وخت چې دا په دغه لار چې کم خلک دي نو هغه لمخ کې د چیک پوسټونه هم راځي، الته د خلکو نه واځي ته تلاشي کیږي، او د تلاشي ورسته دلته چې دي د خلک بیا پرېښودل کېدای شي او هغه بخپل شناخت کوي، نو بیا په دغه سیمه کې دي الته انټری کولای شي یا داخله کېدای شي. او دا د ګوادر شار د المرخصی لور خواته دغه سیمه پرته ده، او د سمندر په غاړه ده، او د دې سرخه بیا چلج ورلد بلار سي نو بیا یو پرایویټ اچکم هوټل دی، پی سي هوټل هغه هم دالته دی. پر کوم باندې چې په کال 2019 کې بریډ سو او چیرې چې یو څلور نتی سرتیری او یو د نیوی کس چې هغه هم په هغه پیش کې وزل سو، خو داغه پیش زمواري هم وروسته بیا بلوچ لیبریشن آرمی یا د مجید برګیډ لخوا قبل سوی و.
سامه دا ډیرا مننه دا وو د کوټه نظمنګ خبريال ایوب ترین چې د ګوادر پورت اتارټی د برید ورسته تفصیلی موږ سره شریک هم په بلوچستان کې پاتې کیږو. په هرنایی سیمه کې بیګا د کویلې په یو کان کې د چاودنې له وجې 12 کان کیندونکي وجل شوي. په صبح کې د افتونو په وخت د تنظیم اداروي چې له کان څخه ټول وجل شوي او جوړل شوي کسان رایستل شوي او د ژغورنې عملیاتي پای ته رسیدلې دي. د بلوچستان په شمول د پاکستان د یو شمیر نورو سیمو د سکرو په قانونو کې تیر کال هم چاودنې شوې دي او کان کیندونکو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. په کوټه کې د کان کیندونکو د اتحادیې مشر وايي حکومت په هغو پیښو کې د وجل شوو او جوبل شو مزدورانو له کورنۍ سره لا هم مالی مرستې نه دي کړې. تفصیل د ایوب ترین رپورت کې اورو.
د کوټ څخه یو سل شپېته کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د ارنایي ضلع په اشاره کې سیمه کې د زردالو په غرو کې د کویلې د یو کان څخه د هغه ټولس کان کیندونکو مړی راستل شوی دی. څوک چې تیر شپه په کان کې د چاودنې ورسته لاندې شوی وو. د مارچ په 16 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کویلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره د سرکاري ادارې ډایریکټریټ اف ماین مشر عبدالغنی شاوانی وویل چې د کان کیندونکو مړی راستلی دي او خپل عملیات یې وسرته رسولی دي. دا ډول یې اته کان کیندونکو خوند هم مندلی دي.
ټوټل 12 ډډباري هي آج زنده
اسي بولد ولس مړی دي او اته کان کیندونکو ژوند دي راستلی دي. اوس عملیات وسرته رسیدلی دي او خپل سامانونه دوی را باسي. پېښه کې وزل سو کسانو تړاو د پښین سره دي. دا د ونی ورته چې د پېښو ورسته د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټي و مرستندوی ادارو ته امر کړی و چې هغه د لاندې سو کان کیندونکو تر ایستلو په خاطر په عجله توګه غړندې ګامونه پورته کړي. په کوټه کې په خبر سوي یو بیان کې الله وزیر د پیش پاړه نه هوازي سم د لاسه رپورت طلب کړی و، بلکې د ناوړې وځي د مخنیوي ادارې پرونشل ډیزاستر منیجمنت اتارټی یا پی ډی ایم ای او ځلې تنظیمي چارواکو ته امر کړی و چې په یاد پیش کې لاندې سو کان کیندونکو د ایستلو کار ژر تر ژره وسرته ورسوي. ورسته په صبح کې د ناوړه وځي د مخنیوي ادارې پی ډی ایم مشر جانزیب خان ومشال ریډو ته وویل چې د پیښو ورسته چکم مرستندوی ټیمان و هر نایت لژدولې وو هغه برته وسته کوټ په لور راستانه سوي دي. د نوموړي په خبره چې د ضلع انتظامی چارواکو او کویلې د کارکوونکو د تحفظ ادارې په مرسته اوس د پلټنې کار پیل کړی دی چې دا معلومه کړي چې د چاودنې حاصل علت څه وو. په کوټه کې د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې مرکزي مشر سلطان لالا په دې اړه راته وویل چې د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د کویلې په کانو کې دا ډول زیاتره پیښې د حکومت بېغوري له امله رامنځته کیږي. د نوموړي په خبره چې د ارنای اوسنۍ پیښه د چاودېدونکو موادو له امله رامنځته شوې ده. دونی ورده چې د مارچ په 19 او 20 منځنی شپه د بلوچستان د ارنای ضلع د زردالو په غرنۍ سیمه کې د کویلې په یو کان کې هغه وخت چاودنه وسوه کله چې هلته شاوخوا 12 کان کیندونکي د کویلې د رایستلو په کار بوخت وو چې وروسته 8 نور کان کیندونکي و کان ته د مرستو په خاطر شوه سوي وو. څوک چې د چارواکو په خبره د زیرجن ګیس له امله بې هوښه سوي وو او وروسته نن دوی په زخمي حالت کې رایستلې دي. د پاکستان د کویلې د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې په کال 2023 کې د بلوچستان په ګډون د هیواد په نورو برخو کې د کویلې په کانو کې 278 کان کیندونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. په دوی کې لوی شمیر د بلوچستان د کویلې د کان کیندونکو سره تړاو درلود او شاوخوا 3000 کان کیندونکي په دې پیښو کې زخمیان سوي هم وو. خو د سلطان لالا په خبره چې په دې پیښو کې د وزل سو کان کیندونکو و کورنۍ ته د کویلې د خاوندانو لخوا 15 لک روپۍ پر سړی سر و اغیزمنې کورنۍ ته ورکول کیږي، لکن د حکومت لخوا چې کوم 8 لک روپۍ ډیت ګرانټ ورکولو اعلان تیر کال سوی پراغه د نوموړي په خبره تر اوسه پورې عمل نه دی پیل شوی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
په تورخم کې د کسٹم یا ګمرک چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا افغان ډریورانو ته د سفری اسنادو مکمل کولو لپاره ورکړل شوی مهلت د مارچ په 1 پای ته رسیدي. د اپریل له اول نیټې څخه به د پاسپورت او ویزې نه لرونکو ډریورانو ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. بلخوا افغان ډریوران وایي چې په پاسپورت او ویزه اخیستو باندې ډېرې پیسې او وخت لګي، نو هغوی ته په ځانګړو کارډونو یا راهداریو د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
په تورخم کې ځای په ځای لګول شو بینر باندې په اردو او پښتو ژبه کې ډریورانو ته لیکل شوی چې د اپریل لومړۍ نیټې نه به هغو ډریورانو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورنه کړي چې چا سره پاسپورت او ویزه نه وي. افغان ډریوران وایي چې اوس هم د خیبر درې په لار د مالونو ډک په سلګونه ګاډي په قطارونو کې ولاړ دي او افغانستان ته په اسانه نشي اوښتی. دوی وایي چې افغانستان کې پاسپورت جوړول او بیا پرې د پاکستان ویزه لګول د هر ډریور د وس کار نه دی او په سلګونه ډریوران له دې اسنادو لا هم محروم دي او که بندیز پرې ولګي نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ به یو وار بیا دوه طرفه تجارت په ټپه ودرېږي.
وزیر محمد دی داسې کار دی چې موږ دا یو ایل آر آی نه ده تقریبا زراو لارې دي، نه پاسپورټ چا سره شته، ټیمونه کې ختم دي، نه ویزې را سره شته دی، ویزې څوک را لوي چې ساده یو ایل آر آی نه چا چاله ویزې وي. موږ ځان له رزق ګټو کې پاسپورټونه ویزې ځان له پیدا کړو، غریب خلک یې څه وکړو؟ روسا ورو دغه تینې
مشکل خدیر دے چوکم غم کانا مونگ لو ٹیم راکڑا خوچاتا ورشو قرآن کن سو خبر موری
تا برتلے کابل کے دا پاسپورٹ تا اپلائی کڑے کوشش تا کڑے
شپاگ میاشتی مورتا تیری کلی بیرتا راغلے منا مای جور کڑے پیسے پیسے مغواری جوڑا گیم نا بس کاروبار مانے خدیر اثر دے ارس جام مولیار دی بیس پیدا تر نشوا
نمیس پاندا گول سپور سامان را چول افغانستان تر روان روچان اپر گڑی کار نه پاس کی ولاړ دیو بس دا نه تورخم نه ولاړ دی علی ما چتا پوری شاگه سره پوری ولاړ دی بس بیگامن پیشلام نه را کړه بس این دارو شما لنگو سامان را خیسته ها بس لده که لین روان شو او راغلو بس رو جانان نیم سامان پری خود نیم را وارا
دو جنوری پا در لسمان اتهم دو پاکستان امنیتی زواکونو و کستم چارواکو هاگا افغان دروران ری سار کردیو چی چا سرا پاسپورت ویزنو او دو طرفات اجارت ور سرا تر لسو رزو پوری زنده دلیو خوبیا پا تورخم سفری نکتا که پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنز د مذاکراتو نه پس د جنوري په درويشتمه نیټه باندې د تورخم دروازه د مال وړونکو گاډو پر مخ په دې شرط خلاص کړل شو چې په خو او شاد دوه میاشتو کې به افغان ډرایوران خپل اسناد جوړ کړي د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې په تورخم سفري محدودیتونه د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې لګولي او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي او د اسنادو پرته پرې څوک تګ راتګ ونه کړه او دا شرط پاکستاني وګړو لپاره هم لازمي شوی چې دوی به هم په خپل پاسپورټ باندې د افغانستان ویزه لګوي او بیا به په تورخم دروازه د سفر اجازه ورکوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
په پاکستان کې مېشت افغان کډوالو سندکارانو غوښتنه کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي او سیاسي مسلو په سر د کډوال نه زورول کېږي او نه د هم په تجارت محدودیتونه لګول کېږي دا له هغه وروسته چې د پاکستان یو شمېر رسنیو د مارچ په 13مه د پاکستانی چارواکو لخوا خبر ورکړه چې د اپریل له 15مې بعد له پنجاب د افغان تابعیت کارډ لرونکي کډوالو د ایستلو بهیر هم پیلوي په دې اړه تفصیل د غلام غوث رپورټ کې اورو
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالی شورا مشر بریالي میاخیل د مارچ په 15مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې افغان کډوال د پاکستانی رسنیو هغه راپورونو ډیر اندېښمن کړي دي چې ګنی د اپریل د میاشتې نه به له پنجاب د افغان سټیزن کارډ لرونکي راجسترډ افغان کډوال هم له پاکستانه وستل کیږي بریالي میاخیل زیاته کړه چې افغان مهاجرین د مجبورۍ له وجې په پاکستان کې پناه اخیستلی ده او باید حکومت دې د یو این ایچ سی آر د پی او آر کارډ لرونکو مهاجرینو پرنګ د افغان سټیزن کارډ لرونکو سره هم گزاره وکړي
دومره خلک دا ونیم لکه یو لکه مهاجر سی سی کارډ هولډر دي او یو سره دا لک نیم وخامخان اور داسې انرجستر خلک پاتې دا خلک چې دا لاړ شي اتنه هلکه خلک افغانستان ته الته نه کار شته نه روزګار شته او نه د دې خلکو سرپناه الته شته دي او دوی الته سیاسي مشکلات هم لري نو د دې ټولو سره چې دا راغلي خو د مشکلاتونو په وجه راغلي نو بیا ته څنګه مشکلات سره مخامخ کوي دا ظلم دی زیاتې دي نو دا کار په کار نه دی چې وشي
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز او ځینو نورو پاکستانی رسنیو د مارچ په 13مه نیټه خبر ورکړی وو چې د داخله چارو او پاکي سیکرټري افتاب دورانی او د پنجاب صوبې د کورنیو چارو سیکرټري نورالامین د اپریل د 15مې نیټې نه له پنجابه د افغان کډوالو د وستلو د دویم پړاو د شروع کولو په اړه سلا مشوره کړې ده تر دې وړاندې تیر کال د نومبر د میاشتې د لومړۍ نیټې نه له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې وه چې د چارواکو په وینا اوس هم دوام لري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو این اوچا د راپور تر مخه د 2023 پر وروستۍ میاشتو کې 15 لک اسناد نه لرونکي افغان کډوال د پاکستان د حکومت د نوې پالیسۍ په اساس په جبري توګه له پاکستانه خپل هیواد ته استول شوې دي په پیښور کې د افغان کډوالو د عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې اسناد نه لرونکي افغان کډوال د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي په وجه واپس لیږل شوي دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امنیتي او سیاسي مشکلاتو په سر دي نور په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو څخه ډډه وکړي شي. افغان کډوالو ته په پاکستان کې د راپورته شویو مشکلاتو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې صنعتکاران او سوداګر هم د ځینو مشکلاتو سره مخ شوي دي او دوی وایي د کله نشي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي حجم هم ډیر کم شوی دی. په دغه اړه صنعتکار او د پاکستان او افغانستان د سوداګرو د شریکې خونې پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل
مونږ ډېر په دې باندې پریشانه یو چې دا کوم سیاسي تعلقات چې دي کنه په دا ډېر وخت د طالبانو حکومت جوړېدو نه پس ډېر وخت شو چې خراب شوی دي او دا غي په وجه زموږ تجارت ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی او موږ تجارت ډېر زیات په مشکل کې دی. نو په دې وجه باندې د تجارتي ویزې بندول یا تجارتي گاډو ته بندیزونه جوړول یا هغه ودرول چې دي کنه نو دا یو قسم ژوند ودرول دي او د ډېر لکونو خلکو چې دی د روزګار چې دی د تجارت سره تړلی دی قسمتۍ سره چې دی دا اوس چې کوم حالات روان دي د کې تجارت به نور هم کمیږي او د حکومتونو طرف نه یو قسم داسې یو سنجیده په های لیول باندې په بره لیول باندې مذاکرات نه دي روان خبرې نه دي روانې څه مشاورت نه دی روان چې د دواړو ملکونو په منځ کې تجارت خشي او د خلکو ژوند چې دی او د خلکو ته د روزګار ګټلو موکې میلاو شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان پینډي خار کې د تراګری زد یو عدالت د سه شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور د 9 مئی په کیس کې د نیولو وارنټ جاری کړی دی. د مارچ په 19 د یاد عدالت یو جج ملک اجازه آصف د 9 مئی د مقدمه اوریدنې وروسته فیصله کې وویل چې په 2 اپریل د علي امين ګنداپور او د هغه ترڅنګ نور 12 نومول شوی ملزمان عدالت ته وړاندې کړل شي. په دې اړه نور تفصيل له خبر زمون خبريال رحمت جان راکوي.
دا راولپنده د ترهګری ضد عدالت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور په شمول د پاکستان تحریک انصاف د نور مخکخانو د نهمې پپیخو کې د گرفتاری وارن جاری کړی دی او حکم یې کړی چې دوی د نیول وروسته په 2 اپریل عدالت ته وړاندې کړي شي. ولی دا یادې پریکړې په اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا د حکومت دریز معلومول او غوښتل نو د حکومتي ویان بیرستر محمد علي سیف مرستیال محمد داوود خان مشال یډو سره د هغه ویډیو شریک کړه چې په اردو ژبه کې ریکارډ کړوا. د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف ویل چې دا په دوی باندې د دروغو کې سونه جوړ کړی شوی دی.
عجیب سی بات ہے کہ بے بنیاد لاغو اور جھوٹے الزامات پر من گھڑت مقدمے بنائے گئے ہیں باوجود اس کے کہ ملزمان کو مختلف عدالتوں نے ان مقدمے
عجیب شان خبر ادا چې بے بنیاد او د دروغو تورن باندې د دروغو مقدمه جوړوي باوجود د دې چې پیلا بیلو عدالتونو ملزمانو ته همدا کیسونو کې په ضمانتونو د خوشی کولو پریکړه هم کړې دي. د پاکستان نور هم کشالی دي. د مریم نواز دوه حسن او حسین نواز باندې ثابت شوی د کرپشن کیسونو کې ورته همدا عدالتونه ضمانتونه ورکوي. خو علي امين ګنداپور چې د صبح په کروڑو ولس دوړ د لارې خپل وزیر اعلی ټاکلې دي د هغه د گرفتاری وارنټ جاری کوي خو د سره د تحریک انصاف د کارکونانو او د مشرانو حوصله نه کمیږي. موږ به خپل جدوجہد ته دوام ورکوو تاسو چې څومره مقدمه جوړوي جوړ کړئ. رهنماو کې
حوصله پاس نه یوږي ان شاء الله هم خپل جدوجہد جاري رکھیں گے. آپ نے جتنے مقدمات بنانے ہیں آپ بنائیں.
دا چې ولسی استازي او بیا د صوبے وزیر اعلی فرزت دا سی پریکړه په داسې حال کې ورکول چې د پیښور های کورټ په شمول ځین نور عدالتونو هم علي امين ګنداپور له ضمانت ورکړي او اداري هم د هغه د نیولو څخه منې کړي وي. نو دا پریکړه سمانه لري. نو په اسلام آباد کې خبريال او شنون کې عبدالهادي مایار وایي چې علي امين ګنداپور او پښ صوبای حکومت فشار اچول د دې پریکړې غرض ښکاری.
زما په خیال دا د خیبر پښتونخوا حکومت خلاف یو پرشر ټیکټیک دی. حکومت په دې کې کامیابی نه ښکاری ځکه چې معاملہ با ارو مرو پیخور ہائی کورٹ تزی او سنگ چے مازی کی لدل شوی دی ہائی کورٹ با دا مجسٹریٹ دا فیصلہ کلدم کوی نو دی کی نور حس نشتا صرف بس یو باغا پا دباؤ کے ساتل دی وزیر اعلی او صوبائی حکومت چے دا مرکز خلاف سغٹ اقدام ان کی
دا پنڈے دا ترہگرہ زد عدالت یو جج ملک اجازہ صف دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور سربیرا دولس نور ملزمانو دا گرفتارے او پا دہم اپریل عدالت تا دولاندے کولو حکم کردے دا کسانا کے دا پاکستان تحریک انصاف مراد سعید شہباز گل مسرت جمشید چیما شبلی فراز او شیری مزاری ہم شامل دی پدوی باندے پناہم مئی دا سرکاری ودانو او املاکو تا دا زیان رسولو تورون دی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
د دې رپورت ساده رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د ما خام شپږ نیمې بجې شوې د دې ساده خبرونو لاندې استفام وکړي چارواکي وایي د وسلوالو د بلوچستان په گوادر کې د بندري چارو په ودانه گوادر پورت اتارټي بریټ کړی دی د بلوچستان چارواکو د نن خولو په شرط نن مشالې ډیټول چې نن مازیګر خو شاسلور بجې وسلوالو په ودانې برید وکړ بل خو د پاکستان سرکاري ټلویزیون په ایکسپانډ په خبر کې د سرچینو په حواله ویلي چې امنیتي ځواکونه د بلوچ بیلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بیلې وسلوالو د گوادر د بندري چارو په ودانې برید ناکام کړی دی او په برید کې شامل ټول اته وسلوال یې وجلې دي بیلې د دې حمله ذمہواری منلې ده د بلوچستان په هرنای کې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له وجې دولس کان کیندون کې وجل شو په کوټه کې د کویلې د کان کیندونکو د ساتنې لپاره د جوړې شوې سرکاري ادارې مشر عبدالغنی شاهوانی مشال لريو ته ویلي چې بیګا درو جماعتي ورسته د هرنای د شارګي سیمې د زردالو په غرونو کې د زهرجن ګیس له وجې په کان کې چاودنه شوې ده چې پکې جوړ شوې اته مزدوران ژوندې رايستل شوې دي د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف په یو اعلامیه کې ویلي پاکستان سره د مارچ په شلمه یو ابتدایي معاهده تر رسیدلې چې لمخې به اسلام آباد ته د 3 ارب ډالرو له پور څخه 1.1 ارب ډالر ورکوي. دا معاهده په اسلام آباد کې د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ د مذاکراتو وروسته شوې ده. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې ویل چې د خپلو نږدې 2000 افغان کارکونکو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه لري. د کمیټې پرون په یو اعلامیه کې ویل چې زیاتره کارکونکي د خپلو کورنیو د آمدن ذریعہ دي خو اوس به د کمیټې د کارونو په ځان سره زرګونه کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ شي. دا له هغه وروسته چې د سویډن کمیټې په نوم نړیوالې مرستندویه ادارې څو ورځې وړاندې خبر ورک چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو له وجې خپل خدمات ځنډوي. د مشال ریډیو د دې ساده خبرونو لاندیز مو واورېده او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د امریکای د بهرنو چارو وزیر وای په روس کې د ولسمشریزو انتخاباتو ورسته بهیر دا سرګندوي چې د روس د ولسمشر دفتر یعنی کرملین خپل خلک تر کومه حده له جمهوریت بهیر نه به برخې کړي دي. د روس د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې د مارچ په 15 او د مارچ له 15 څخه تر 15 یعنی درې ورځې وو تر سره شول. یو ویا کلن ولادیمیر پوتین د بلې شپږ کلنې دورې لپاره په انتخاباتو کې منتخب شوه. د کارپوهانو په اند پوتین غوښتل د انتخاباتو په تر سره کولو کې له ځان سره د خلکو ملاتړ وخی خو دا عمل تر ډیره جالي بلل کیږي. په دې هکله تفصیل د صفی الله ستانکزی رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وویل د کرملین لخوا د مدني ټولنې څنډیده کول او په روسیه کې د خپلواکو غږونو خپ کول د تیرې اونۍ د ولسمشریزو ټاکنو ځانګړتیا وه چې یوازې غیر ډیموکراتیک بلل کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې سه شنبه د انتونی بلنکن له قوله ویلي له انتخاباتو مخکې کرملین په سیستماتیک ډول له ډیموکراتیک پروسې او د قانون له حاکمیته د دفاع ډلې لکه خپلواک څارونکي ګوښه کړي او د پوتین بالقوه مخالف کاندیدان په جعلي تخنیکي پلمو رد کړي دي. بلنکن ویل په روسیه کې د ټاکنو وروسته بهیر د دې ښکارندوی کوي چې کرملین تر کومه حده روسیه د بالي وي شفاف او معنا لرونکي ډیموکراتیک پروسې څخه به برخې کړي دي. یو اویا کلن ولادیمیر پوتین چې له 2000 کال راهیسې د ولسمشر یا صدر اعظم په توګه پر روسیه واکمن دی ټاکل شوی د نوي ولسمشریزې دورې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد د دیکتاتور جوزف ستالین څخه مخکې شي او په دوو پیړیو کې د روسیې تر ټولو اوږدمهاله مشر پاتې شي. د روسیې د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د معلوماتو له مخې ولادیمیر پوتین د 8.3% رایو په ترلاسه کولو د بلې شپږ کلنې دورې لپاره وټاکل شو او په دې ټاکنو کې د خلکو ګډون 4.4% و. په دې ټاکنو کې رایه اچونه د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په نیول شو سیمو کې هم ترسره شوه. هغه سیمې چې په سلګونو زره روسي پوځیان پکې ځای پر ځای دي او موسکو په غیر قانوني توګه له خپلې خاورې سره زمیمه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي موسکو د اوکراین په موقتي اشغال شو سیمو کې جعلي انتخابات د یو ښکاره تبلیغاتي تمرین په توګه ترسره کړل. د بلینکن په خبره د موسکو هدف دا و چې د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې غیر قانوني ادارې چې په ناقانونه توګه پرې برید کړی و او اشغال کړی دي پیاوړي کړي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د مشال خبرونه دي. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وای شي له غوي سره له 13 میاشتو راځي د خوراکي توکو مرسته نه ده شوی او د روجې په میاشت کې ستونزې نور هم زیاتې شوې دي. کډوالو زیاته کړي چې و میاشت کېږي چې پاکستان ته داخلي دل هم بند شوی او د غلام خان په لار غوي ته د ناروغانو د بيولو او نور ضروري کارونو لپاره د تاګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. غوي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنري د خوړو له نړیوال پروګرام او نورو ادارو غوښتنه کړي چې خوست کې د میشت وزیرستاني کډوالو ستونزې هوارې کړې. په دې اړه نور حال په دې ریپورت کې ورو.
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي دی ډول له یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ او ډبلیو اف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرسته وکړي. وزیرستانی کډوال زیاتوي دوی ته له 13 میاشتو راهیسی د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرسته هم ځنډول شوې دي. په خوست کې له ګران کیمپ وروسته د وزیرستانی کډوالو ډیره برخه د سپیری پولیس وړي کې اوسیږي.
زمو صدین خبره کا د شمالي وزیرستان مهاجری چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستونزو سره مخامخ شوي، بلکې په موږ باندې اور بارانونه شری شوي دي چې بدن خلک په خمه کې ژوند کوي. دا ستونزه جوته د نه خوراکي مواد ته خلک غریبانان دي، بلکې د خوراکي مواد مخه نه ویني.
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبې سیمې د کارني کلی اوسیدونکو نورت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبلی فینا د هوشتن دو چې خوراکي مواد کومک ته مش سره وک ځکه چې مش پډر سوره ځکه پروت یورند شوی دی په خمه کې ژوند کې خامہ حدا مش سره خپل مرسته جاری دی وسوتی.
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستاني کډوالو یو بل ستونزه پاکستان ته د اوختو ده. یو بل وزیرستاني کډوال حزب الله وایي
مشته د لیار تنظیم ونیو شي د ګلم خون خامہ حدا ونیو شي ځکه چې مشته ډېر مشکل دی تقریبا انټری دا کولاو شي.
بلوري ته په خوست کې د وزیرستاني کډوالو شران بیا اندیښنه څرګندوي چې ممکن لوګه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري نورین لامل شي. د وزیرستاني کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره چې وزیرستاني کډوال دی په خوست ولایت کې په هر ولسوالۍ کې چې کوم ولسوالۍ دی یا غربز ولسوالۍ دی یا متون مرکز دی یا سپره ولسوالۍ کې دی کچیر دغه سره د ډبلیو اف نه یا د یونیسیر طرف نه کومه کې راونه شنو دا ادارې به بخمانه وي په دې باندې ول چې د خلک د ستونزو سره مخامخ دي په خمه کې.
و مو غوښتل چې د وزیرستاني کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپور تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل. بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه خودرو په شرط د مرستو ځنډیدل تایید کړل او زیاته یې کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي، خو تر اوسه دواړه لوري پریکنده موافقې ته نه دي رسیدلي. یاد دی وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستاني زرګونه کورنۍ راکړه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال خبرونه اورئ. له شمالي وزیرستانه د جنگونو او عملیاتو لوجه به کخیل کیم ته کډه شوی کډوال وای حکومت ورته میاشتنې مرسته په ځان سره ورکوي. دوی وای ترسو احتجاج لاریون او پرلت و نکړي سو کې غاګ ناوري خو بل پلو د خیبر پښتونخوا د قدرت یافتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وای دغه کډوالو ته بزر مرسته ورکړل شي. تفصیل له سیمه د مشارې ریډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان نظربازه بملیاتو لکابله به کور شوی کډوال چې لاستانه شوی ندی حکومت نه د میاشتینې مرستو تر لاسکول غوښتنه کړي. دوی وایي چې سلورمه میاشتې پوره کیږي چې نقد مرستې بن شوي. به کور شوی وایي چې هر میاشت خپل مرستې په سوال مهنت او احتجاجونو اخلي. نور په غوښتنو هم ستړي شوي دي. د لسو کالونو نه په کډوالۍ کې دي. غوښتنه کړي چې که حکومت یې نور خپل سیمو ته ستانه کړي هغه بې کوره شوي خلک چې لاستانه شوي نه دي حکومت هره میاشت د کورنۍ په سر 20,000 نقدې مرستې د موبایل سیم په ذریعه ورته لیږي. د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې میشت د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکي وهاب خان مشال ریډیو ته وویل
1260 هغه کسون دي چې هغه څه کول مخې هغه د بل ډیسک جوړ شوی وو چې هغه ویریفیکیشن وشو حساب یې بار شوی نه دي. 1580 داسې کسون دي چې هغه ویریفیکیشن هم بار بار شوی دی خو بیا هم حساب یې هغه په ټرانس کې شامل کړی نه دي. په آی ډی بیس کې باکه خلو کې ژوند هکوي نو د هغه باوجود بیا هم دوی ته خپل پیسې نه ملاویږي. د متاثرین دسمبر جنوري فروری او د مارچ څلور میاشتې نه دی نه چې کوم سچینه دی هغه حساب یې دوی ته ملاو نه دي.
په باکه خیل کې هم کې میشت بل کډواله احمد خان وای چې کیم کې یې خیمه زړه شوی دی او د مرستو بندیز په وجه د روژې میاشتې خوراکي توکي نشي اخستی. ژوند یې ګران شوی.
د میر هټ مطالبه ده هدي چې یو خود د کم پردی دي چې د درزل کې باران وشي هو د میش پردی زړی دي ټول ختم کیږي. بل د درې میاشتې نه فکر ځبان شوی دی لوړ حکومت هاور نکو چې میش ته فکر ډیر غریب غریب خلک شته ولا چې په دغه وګاشي او په ورسې متوي شادو.
د خیبر پښتونخوا قدرت یافتونو سره د تنظیم اداره پی ډی ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چکړډوالو ته 13 میاشت کې 15 دیش کروڑا نقد مرستو کې ستاستولې. د دوی پاتې کېستونه د فنډز کمی په وجه ځنډې دلی ضربه ورته مرستې شروع شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر منظور افریدی هم مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډی ایم سره خبرې شوې د کډوالو ځنډول شوې نقد مرستو کېستونه به زر جاری شي. نوموړي وویل چې د دوی د واپسې هم حکومت پلان لري. د سیمو کلیرنس یا صفایي عمل روان شوه دی. د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو په وجه نږدې 1,000,000 خلک بے کوره شوي ول چې د انتظامی په وینا د ټولو سیمو بے کوره شوي وستانه شوي دي. خو د تاخیلو نیمایي او شاول تحصیل نه وتلي خلک لا هم نه دیستانه شوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مشال خبرونو کې ورځ یو بل ریپورت ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی ویلي چې په ملک کې د ټولنیزو رسنیو په اړه قوانینو کې بدلون پکار دی. نوموړي د مارچ په 19 په لاهور کې خبري اعلان ته ویل حکومت د بیان د ازادۍ د حق خلاف نه دی خو په ټولنیزو رسنیو د ناسمو خبرونو خپرېدل هم نشي زغمل کېدی. د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو ته د چارو شنونکو بیلابیل خبرګونونه خولي دي. له اسلام آباد د راشد خټک په ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان په نوی حکومت کې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د ټولنیزو رسنیو په اړه جوړ شوو قوانینو کې د بدلون پر وستلو ټینګار کړی دی. د مارچ په 19 نیټه په لاهور کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د اول چې په ټولنیزو رسنیو د غلطو خبرونو او په خلکو د ناروا تورونو مخنیوي لپاره په قانون کې بدلون ته ضرورت دی. محسن نقوی چې په خپل هم یو پخوانی ژورنالیست دی وویل چې د بیان ازادي مهمه ده خو د دروغو او بې بنیاده تورونو لګول ناسم عمل دی او دا سمول پکار دی. په اسلام آباد کې د بیان د ازادۍ پر کارکونکو ادارې فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي چې داسې ښکاري چې حکومت په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو فیصله کړې ده خو دې هیله لري چې دغه پریکړه به عملي نشي.
دې وخت کې یو مشکل چې کم دی هغه یو حقیقت هم دی چې دروغ ډېر زیات ویل کیږي په سوشل میډیا، لیکن د دې دا مطلب نه دی چې موږ دغه سوشل میډیا د مکمله بند کړو. هغه خلک چې دروغ وایي یا دروغ ژورنالیزم کوي هغه په حواله سره پاکستان کې قانون موجود دی دا قانون د لارې هغه خلکو په ضد حکومت چي دی ګام پورته کول شي لیکن دغه د خلکو غږ دی بند کړی شي نو دمته بالکل ناقابل قبول ده
خو په کوټه کې قانون پوه همایون کاسی ډوکیټ چې پخپل هم په ټولنیزو رسنیو په سیاسي قانوني او ټولنیزو موضوعاتو د بحث او تجزیه کولو په وجه مشهور دی وایي چې په پاکستان کې رسنیو ته ازادي او ښځو ته په پارلیمان کې برخه د نړیوال فشار لاندې ورکړل شوې ده که حکومت په ټولنیزو رسنیو بندیز ولګوي نو د نړیوال فشار سره به مخ شي
ځینې جرنالستان پر یوټیوب باندې خپل چینلان لري او پر د سپریم کورټ باندې پر قاضي فیضی صاحب باندې تنقید وکړي دا د اسد تور کیسه چې د ډیره توده ده کنه دا اوسې زمانه ته بل ورځ اوسو شل ورځې بعد نو دا هغه تناظر کې دی د مجلس ته بل پی ټی آی والا چې کوم کیسه روانې کړې دي پر د ټویټر او اسټابلیشمنت ته ډېر ټف ټایم ورکړی دي نو دغه پر ریاکشن کې دا بیان دی بنیادی توګه خدا د بیان تر حد پورې دی کدا کار کوي بیا به نړیوال فشار وی به پابندیان پر لګیدلی سي نو وکلاو دا نور تنظیمونه چې دا هم چیلنج وی په سپریم کورټ کې
اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د جرنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان بیا وایي چې د کورونا چورو د وزیر خبره هم ډیره غلطه نه ده ځکه چې په پاکستان کې خلک د بیان د ازادۍ حق په ذمہواری سره نه کاروي
سوشل میڈیا یوزر دے پارم نہ سٹینڈرڈ دی په دنیا کې پاکستان کې عام خلق خپره کې دا چې ایجوکیټډ لاټ هم د دغه سٹینڈرڈ نه دی خبر چې کم کم سٹینڈرڈ دی چې غلط سوشل میڈیا یوز کې هغه سٹینڈرڈ به تخیال ساتي داغه چاته علم نشته تا استعمال به خامخا غلط وي لکه په دغه سٹینڈرڈ کې یو ته وي ډیجیټل ایتیکیټس بل ته وي ډیجیټل ریسپانسیبিলিটি
دا یادونه ورته چې په پاکستان کې د فروری د 19 منټه راسه ایکس یعنی په خونه ټوئیټر سم کار نه کوي او د بندیزونو سره مخ دی اگر چې سند های کورټ د خلاصولو حکم هم کړی دی په ملک څوک پدې هم نه دی خبر چې ایکس د چا په حکم بند شوی دی د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي او د کورونا چارو وزارت افسران او سرچینې پدې اړه آن د ریکارډ سویرونه ډډه کوي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
د اسواد په مرکز منګوره کې د خپل کور فاونډیشن په نوم یو غیر حکومتي اداره دیش کال په خوا جوړه شوې چې تر ډیره یتیمان ماشومان از داخله پکې کوي دا اداره اوس د لکانو جنکو جدا جدا سانګ لري په دې اداره کې د یتیمانو ماشومانو د تعلیم او روزنې ترڅنګ د کسب او هنر تربیت هم ورکول کیږي د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان د خپل کور فاونډیشن لمشر او بنیادی خودون کی حاجی محمد علي سره د ادارې د جوړښت او کار په اړه خبري کړي راځي چې په غاړه واورو
نیاسب ډیر مننه خپل کور فاونډیشن په 1996 کې شروع کړو زموږ سکاوټس یوسف ملګرو زما سره او الله فضل له اوس زموږ درې کیمپس دي بوایز کیمپس ته گرلز کیمپس ته او اوس خپل کور ویلج موږ جوړ کړی کم چې ډیر ماشومان دي دا کو پلیټس موږ جوړ کړی پر پلیټ کې لس ماشومان دي هغه ماشومان چې دا کو په دنیا کې سره سوګ نه نو پاره باندې یو مدري جو کېټټ یو خالای او دوه سره سیسټر چې کم زموږ کم جن کو دوله سم کړی او په یونیورسيټي کې یا میډیکل کالج کې ادرسنګ کې نو زموږ د درې سیټ اپ ته چې پای کې باز سپیشلی د های پروفیشنل ایجوکیشن باندې موږ کار کوو د سپیشلی د تیمارو ماشومان لپاره د لپزل دې او خزم سره د 800 نه زیات ایتیمان جنکې سبق وي او تقدیر بجات ماشومان چې دی اعظم په میډیکل کالجونو کې دی په یونیورسيټو کې دی په نرسنګ کې دی او دا سلسله د سره ول ده
نو له سو شپږ نیمه کې تاسو اجدا اداره شروع شو او پای کې هغه ماشومان تاسو داخلوي چې هغه ایتیمان علي دغه ایتیمانان څنګه اداري کرایټیریا یا اداري معیار څنګه ده
منګه کال په کال یو سروي کو او په هغه سروي کې دا پته لګي چې موږ ته پزرګونو اپلیکیشن ناشي زموږ یو فارم دی فارم کې د پیملی مکمل انفارمیشن دی او هغه انفارمیشن بیا زموږ خپل لوکل سروي ټیم یا هغه سروي اجزي او دا هغه چې کوم ماشومان کال په کال زموږ کرایټیر لګ بدلیږي مو ځکه ماشومان ته ډېر زیات سیوا دی پزرګونو او موږ لګ ماشومان داخلو وسایل ځکه چې انفلیشن ریټ ډېر سیوا شوی دی نو کم هغه ماشومان چې هغه مور پلار دواړه نه یا پلار نه مور غریبان یا پلار نه مور دوی واده کړی نو دا زمونږ بیسیک کرایټیریا نور کال په کال موږ دا کرایټیریا لک سختو تیر شوی کال کې موږ د 5-7 سال پورې ماشومان اغستو
په خپل کور فاونډیشن یو اداره ده او دغه ادارې څه ځانګړتیا ده چې موږ ویل شو چې بده اړخ کې کم کردار ادا کړی چې هغه موږ وستایو
د خپل کور فاونډیشن خو یو غټ خبر ده کنه چې دا د امر یو تیم خانو شانتینه ده پدې کې زمونږ خپل کالجونو دي سکولونو دي پای کې د یتیمانو سره سره عام مالدار هم سبق وایي، ځکه چې کله یتیم ماشوم ته بالکل یوازې کې کنه نو هغه کریمینل جوړیږي، نو یو کمپټیشن یې پکې الله پزل زمونږ پدې علاقه کې وس خد ټاپ رزلټ دی. د سپورټس په میدان کې زمونږ ماشومان نیشنل پلیئر جوړ شوی دي، صوبې زمونږ د سومر ریجن چې دی پدې کې زمونږ اداره چې ده هغه د ټاپ ده، او بیا ډیر ماشومان چې دي هغه لکه تاسو سکل مثال در کوم چې سکل تقریبا 80,000 کسان نه زیات امتحان په میډیکل کې شو، بیا په کې 850 په میرټ کې اخلي، نو په 850 کې درې ماشومان یو جنې دوه لکان زمونږ میډیکل ته لاړو، او ډیر ماشومان تری دي، او غټه خبردار کړه چې تاسو ګوډه چینج په ولس روای نو زمونږ اوس چې کوم ماشومان وتی دا خپل علم نه دی، دا خپل پرزیدنت دی جنرال سیکرټری دی، هغه ماشومان اوس هم کنټریبیوشن کوي، او زمونږ په بورډ اف ډایریکټرز کې ښه پوره تعداد چې دی یا په جنرال باډي کې دا هغه ماشومان هم دی، نو دې ته چینج وایي چې یاره کم ماشومان خپل خپل درېږي، نو یو دا یو سیستم دی، او بل په دې کې د دې سیستم نه دا پیدا میدا شو چې د حکومت هم زده کړه وکړه، او حکومت چې دی هغه چونکې دا خو بیسیکلی ذمہواري دا سٹیٹ ته کنه رسپان مون خاصی دا ولنٹیرلی کار کو، نو حکومت هم زمون کور په نوم باندې ادارې جوړ کړې، دا هغه د سټیم پورې دا بورډ ممبر وم، او بیا کم چې دا زګه دا یتیم خانه زیات مذهبي خلک چلی، نو پای کې مونږ خټ چینج راوستو، دلته کې خلک راځي ټریننګ کوي طریقې زده کوي، ځکه چې په دې کې مین زمونږ چې دا سیستم دی ټیک دا پیسو باندې واجب کارنه کې چې سیستم یې نو الته خکار کی
اوس خپل کور تاسو وایي چې درې لوی ودانۍ لري، درې کیمپس لګي لري، د لکانو جنکو او بیا یو بل، اوس د دې اخراجات کم ځای ناراضي دا څوک ورکوي، او په دې کې کوم کسان کار کوي څومره دي، او دوی ویډیا کار کوي یعنی تاسو ولنٹیرلی کار کوي کنه تاسو ته تنخواګانې ورکوي؟
دی وخت کې زموږ سره تقریبا 160 پیډ سټاف ملازمین دي چې هغه لمن تنخواګانې ورکو دي، نو تاسو مطلب هغه چې 160 فیملی هم دي نه مستفید کیږي، بیا د دې سره سره چې کوم زموږ سره دوه قسم ماشومان دي، یو یتیمان ماشومان دي چې په هغه وخت کې دی وخت کې 800 نه تقریبا سیوا دي، او یو د کمیونټي عام ماشومان دي هغه پیس ورکوي، هغه چې پیس ورکوي نو هغه باندې سټاف تنخواګانې چې دي هغه پوره کیږي، او دای دار اداره لکه په خپل خپل ودریږي، بیا زموږ سره چې کوم یتیمان ماشومان دي داغه لپاره مونږ په دنیا کې په دې پاکستان کې په سواد کې مختلف خلک ګورو چې څوک د یو ماشوم خرچ ورکوي، څوک د لس ورکوي، دا ماشومان د خلکو بچي دي، ته مونږ کوارټرلی رپورټ لیږو، نو داسې یو سیستم چې دی د زموږ روان دی، او زموږ اخراجات چې دی زیات ډونیشن باندې هم کیږي، په زکات باندې هم کیږي، خو مین ټارګټ چې زموږ دی هغه سپانسرشپ پروګرام دی چې مونږ خلک موټیویټ کوو چې په یو ماشوم باندې نن سبا زموږ 2,000 روپۍ خرچ راځي، نو خو تقریبا د وخت کې زه به تاسو ته ویم چې 80% ماشومان زموږ سپانسر دي، چې دا به ان شاء الله
کومه تل راځم چې مستقبل تاسو څنګه محفوظ کړی د دې چې را محمد علي دی خدای لري وسیه عمر روان دی، تاسو 253 کالو یې، او د دیر شو کال نه ادارې کې کار کوي، نو چې بل شي بل شي نو د دې مستقبل لپاره سوچ کړی دی،
نه سه مستقبل خدای لري کنه چې پرنګشر کې واځ ځنې ما زما سره ډیر ملګری نوروم دي، خو زمونږ مین چې اوس کم دغه خبره ده کنه هغه زمونږ چې کم د دې پیداوار دی کم ماشومان دي، لکه زمونږ په بورډ اف ډایریکټرز کې اوس 40% نمائندگی د هغه لکانو ده، او د هغه لکانو جذبه زمونږ نه زیاته سیوا ده، کله کوم چې زمونږ الومنای د خپل کور جوړ شوی دی، نو ان شاء الله دې درې ته په فیوچر کې مثلا اصل کې خو سیستم ولا موږ جوړ کړی دی، بنیاد ولا جوړ کړی دی، د هر شي خپل مینول دی چې د سوګیدار څخه کار دی، د پرنسپل څخه کار دی، د اکاونټنټ څخه کار دی، پوره سیستم چې دی څنګه تاسو ویل شي کنه سو سرټیفایډ چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه موږ ټول پوره کړی دی، نو داسې ادارې چې دي کنه چې هغه کو سبا یو کس زر په کرسۍ ناسي هم کوزنې نو د سبا بل قسم چلولی شي، خو مې زمونږ سسټینبلټی چې دا هغه زمونږ د دې ادارې خپل پیداوار کم سټوډنټان چې دي کنه اعظم مین سورس دي،
د قله راځم و سمره تاسو چې پي تاسو وړاندې ذکر وکړو ډیر تفصیل سره ونه شو، د دې نه چې کم کسان وتی دي د ادارې نه خپل کور فاونډیشن چې دی هغه دغه د سوري لاندې دوه تعلیمي ادارې چلیږي سمره دي، او هغه په کم کم ځایونو کې دي، او هغه آیا داسې تاسو ولا داسې تربیت ورکړی چې هغه د دې ادارې د مستقبل لپاره سوچ یا فکر وکړي؟ شو کدا کسان له تاسو تربیت نه ورکړي دوی څه کول؟ بیا
په دې وخت کې 400 نه سیوا ماشومان زمونږ نه پارک شوی دي، دا غو خپل علم نه ده، دا غو په کال کې او پیره گی درین کیږي، او هغه هر یو کس د خپل وس مطابق پیسې ورکوي هغه علم نه ایله، په دې وخت کې د درې صدور میډیکل سټوډنټان چې دي دا هغه علم نه سپورټ کوي، هغه سټوډنټان یې سپورټ کوي، صحیح ده کنه؟ نو زه دا خبر کوم چې ما چې کله تر اوسه پورې ډیر ماشومان وتی دي، نو کو دا ماشومان دلته نه راغلي کنه، نو پدې کې به لکه ډیر زیات ماشومان چې دي هغه به لکه غلط طرفونه تلو، ځکه دا یتیم ماشوم قصه ده چې لکه د خپل پلار نه چې کم ماشوم پلار نه کنه هغه صحیح لړ نه شراتلې ډیر غران دا وسوم چې ډیر ماشومان چې هغه موږ ته ډیر زیات مسلې خو موږ په ډیر طریقه باندې هینډل کوو او په کونسلنګ ولا کوو مختلف طریقې باندې، نو کار آسان نه ډیر ګران کار دی. نو کو دا دلته نه راغلي دا ماشومان، نو څنګه تاسو په تیر شوي جنگ کې کتلو زیات هغه ماشومان چې د چا چې پلارانو نو هغه دغه دهشتګردۍ تر تللي وو، هغه جرایم طرف ته ځي، هغه لاګانې کوي، او د دې دارې سټارټوم د شیو چې موږ سروې کړو په هغه وخت کې ملکنو جن کې ډېر زیات توجهي قاتلانو، کله چې موږ د هغه سروې کړو د هغه بیسک وجه چې د هغه یتیم ماشوم
اخیره کې بیا راځو کنه چې را د خلکو نه ست تمل لري چې را داسې دارو څنګه خصمانو کې ستاسو څنګه مرستې وکي یو عام کس ته هغه چې دنه مو چې را زړه دغه یتیمانو د شي مرسته وکم چې دوی په مستقبل کې خسړې ته جوړ شي، خې انسان ته جوړ شي، خې شهرې ته جوړ شي.
ورا نه سده سده کنه ځنګ په اسلام کې خو زکات مین سورس ته کنه زکات هر یو کس ورکای ٹھیک شو منګلا زکات رکول شي د یو ماشوم خرچه برداشت کول شي چیر زبر د یو ماشوم زموري اخلا ماغه بدای ډونیشن د لګل شي ور زمنګ سیستم ډیر زیات خوشو منګ هر سر چي دغه انلاین کړو زمنګ یې پیسې اکاؤنٹ ته خپل کور فاونډیشن بنوم پاغي تسړې پاسرت لشي انلاین بینکینګ باندې پیسې را لګل شي. نو مین د خلکو زمدا دغه چې او ماشالله سګال چې منګ کم د غوچلو نو ډیر زیات خلکو سپورټ وکړو پدې کې ډیر خلک دې شي کنه چې یو روپې ورکړی دا خوازم د پرم د لاکھ روپو نه سیوا ده، ځکه چې دغه ایپ تتلا او ډونیشن د بٹن د بول بیا خپل کور هغه ته روپې زموږ د پرم واټ شي دي. نو په خلکو کې د مخینه باندې بس سکل چې ما وکړو کنه یا خو زمونږ لینډ سیستم نو ډیر زیات خلک سپورټ یو دی زمونږ د سواد خلک او د پاکستان خلک او د بهر دنیا خلک. نو خلکو زما دا ریکوست چې تاسو خپل زکات ډونیشن صدقات خامخا دې ادارې لور کوی نو ستاسو په وجه باندې سکل موږ ته زیات مالی کرایسیس دا چې موږ په اولنۍ پیره باندې موږ سکل ایڈمیشن ونه کړو، ځکه انفلیشن ریټ دومره سیوا شي چې موږ کنټرول نشو کولای، ځکه موږ وایو چې ښه خبردار چې دا خوشته ماشومانو ساتو غدي بجبه چې نور راولو او بیا مزید مسله جوړ شي د ادارې ته نقصان ملاو نشي. نو سکه موږ ایڈمیشن سټاپ کړی، ځکه موږ سره تقریبا د سو نه زیات ماشومان دي چې دا زموږ سره خرچه نشته، سپانسرشپ نشته، هم په ډونیشن زکات په دې کې پوره کوو.
استاذ ډیره زیاته مننه. اوریدونکو دا حاجی محمد علی چې دی په سوات کې د خپل کور فاونډیشن په نوم اداره چلی چې پای کې زیاتره هغه ماشومان هغه بې وزله ماشومان چې داغي پلار نشته داغي چې دین سوکشته دی نه چې داغي زده کړې جاری وساتي داغي تربیت وساتي، دوی وایي چې دغه اداره د تیرو دیرشو کالونه په دې علاقې کې چې دینو د ماشومانو خصمانه کوي هغې ته تربیت ورکوي او څلور سوه داسې ماشومان دوی تیار کړي دي چې هغه دولسم پاس کړی دی او په خپل روزګار کې دي، زر خپل قربانی احمد خان ته د سوات نه اجازت ورکوي دنده پابند.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړې په پای کې د روجې ځانګړې لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغلی. نن بوارې روجا او تراوی له یو بل سره څنګه تړلې دي په دې به هم خبر شې چې د تراوی مونز له جمعې سره کول په کار یو کني واځي هم کېدې شي. په دې اړه د مفتي ذاکر الله ذاکری خبري اورو.
یو ورور پښتنه کړی دا چې د تراوی مونز په جمع سره اورده او کې بدون د جمعنه دا سیدا چې د صحابه کرامو ژوند چې منګورو د اکثر صحابه کرامو نه تراویح به جمع ثابت دي او په جمع باندې هم د یو ډلې د صحابه کرامو نه ثابت دي. نو انسان ته اختیار دی چې په کور کې کوي او که په مسجد کې په جمع باندې کوي، دواړه جایز او روا عمل دي. جمع د فقهاء کرام په نسبانی به تراوح کې سنت زائده ده، سنت مؤکد نه ده او سنت کفایه ده. یعنی که په کلی وطن کې یو درې سلور کسانو هم چیرته تراوی په جمع وکړلې او نور په کور کې وکړلې نو هیڅ مشکل نشته. بل یو ورور پښتنه کوي چې کم سړی تراوی ونه کې روجای فاسدی گی نه، د تراوی چې د روجی سره تعلق نشته دی، بلکې د تراوی د رمضان المبارک سره تعلق دی. د مثال په توګه که سړی مریضی او د مرض په وجه باندې هغه روژه نشي نیولې نو هغه نه دا یو فضیلت که چیرته ساقط دی، نو د تراو فضیلت دی ساقط نه که باید تراوی وکي. همدارنګه یو سړی مسافر دی، سفر په وجه باندې افطار کوي او روژه نه نیسي، نو تراویح که موقع ورته په لاس ورشي باید دا وکي، ځکه تراوی چې دی دا یو اضافي عبادت ته چې یوازې پروژه کې دی. مونږ ته سګورو کوم کسان چې مثلا مریضان دي یا مسافر دي یا هغه خزی چې په هغه باندې میاشتنی عادت راځي په دی ورځو کې هغه د روزو قضا کوي، لیکن د مریض د پاره یا د مسافر د پاره بیا د تراو قضا نشته دی، ولې ځکه د تراو تعلق یوازې د روزې د مبارک میاشت یعنی د رمضان مبارک د میاشتې سره دی او د روزې نیولو او نه نیولو سره تعلق نشته. همدارنګه که چرته یو سړی روزې نیسي خو لیکن د شپې کار کوي، دا د کار کیفیت داسې چې یوازې د شپې کار کوي لکه په بعضی خلیجی دولتونو کې یا په ګرمو سیمو کې چې د شپې خلک کار کوي او د ورځې روژه نیسي، د کار په وجه باندې د کسب حلال په وجه باندې هغه تراوی نشي کولی، نو داسې انسان په روژه کې هیڅ فرق نه راځي او روژه د هغې زوړنده یا تړلې نه د تراوو پورې. دا سړی کولی شي چې بدون د تراوو نه هم روژه ونیسي. همدارنګه تراوی دو دوه رکاته هم کولی شي او څلور څلور رکاته هم کولی شي چې په یو نیت باندې څلور رکاته وکړي، دا هم اختیار دی. په کور کې هم کولی شي او په کور کې ختم د قرآن کریم هم جایز دی او یو ختم د قرآن کریم په روژه کې دا یو سنت عمل دی. که یو یو رکوع یا شل شل آیاته په شل رکاتو کې یعنی په هر رکات کې یو ځل وویلی شي نو ویشتم ته قرآن کریم ختمیږي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری